خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای شي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنای مبارزه را ایفاده میکنه. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا خاغلی باوری تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالی شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوی هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمه ایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي اونۍ په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستي وه د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او هنري اثارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم له موږه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه روتې ښاد وي. زموږ همکار ذبیح الله مومن درواښه د هنري ژوند په باره کې رپورټ لري، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او داروخات تسنیم نزدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاست تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبره یې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاست تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا په شعر پن یا دا په خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاست تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی، د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی، او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کړو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره.
اروخات تسلیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ درنګانو په خار کې، بلکې په لارې او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روښانه ساتلی او چې رڼا یې د پښتو معاصر شعر په چاپېریال کې تر هر ځایه رسېدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخات تسلیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کارو چې خپل لارې درلوده، چې په ډیرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غځیږي. ریاست تسنیم په خپله شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کېدای شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان الستیار در وخت تسنیم نثري لیکنو ته په اشاره وایي،
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کوم علامتونه راوړي، کوم ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغه څومره مضامین لیکلي دي، هغه څېړنې کړې دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه کړې ده چې د پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغه سره شامل کړي.
هر وخت تسنیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند کره کتنې په لړ کې د ریاست تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي،
د دې ورخوا ریاست تسنیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلوده. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به
هر وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال پر روغتون کې لیکلی او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر مین احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي،
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی چې هغه د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاح نګارم، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز یې پکې کړی دی. د دې ترڅنګ پاغه کې ډېره ژوره تراژیدي پرته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و، د پښتو د سوچه شاعري خوګواله پکې، همداسې د ده په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چور موږ دا راسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعرۍ سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، دې سره سرسري چلند نه دی کړی، بلکې دا ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او د یو مسؤلیت په توګه ترسره کړی.
د پښتو دروان شری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینې او خفګان خودلو تر څنګ هغه ته د عقیدت په ایزوینې د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تبیا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردارعلي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاست تسلیم غزل په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی تود هرکلی کړی دی.
بنجو د سازی و تاری آله ده چې تارونه پر هوا راتړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزی تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګ شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسروي دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تنبور ته ورته یوه آله ده. څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولي او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي.
Yeah, yeah, yeah.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغوونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماتینو په دورو کې خلک بنډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصلاح دي زربغلي سره چوکیان ورسره دي، د هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دروسه پورې تر هغه ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغوونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
راگ دی راگ پاڑی راگ دی پجی کم دا یو شکل دکتا ہوا پاڑی خلق ویل خوب منتا دا سوچ پا دا سرونو بانی چی چوکی و شای پیجنی پا آغا وقتو که شاید لر کسانو پیجندل دیر خلق نا پیجندل جی دا پاڑی کم سرون دی یا سو سرون پینزا سر راگ دی دا یو طرف دا بل طرف او سر راگ دی دا یو طرف پینزا سر دا بل او دا سرون اینو چا تا نو ور معلوم چی دا مثلا کم سر لگیر سا لگیر ری لگیر گندار لگیر مدن پنچم نکات دیوت زد صاف دی دیگه خواستم پداس شکل بند چه او سوره مکمل لگیر و پداس شکلو بندی در چانه ویز در وقت چه استازان پیداس کل موسیقی مخت اولانه لوس گرد و نرمندان دیر و نرمندان وزد داغ سروت بندی دی پییجی نو داغ سروت خدی کاره خی پسری گم بندی پییجی نو مکمل لگی غزل مل تا پسور کرازی لایم پسور کرازی سال شاید پسور
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډېر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څه وشول چې مینې ور پوری خندلی وو. زه هم نه پوهېږم وږمې جبار خیل همدا نقل راوړی، راځئ ورته وږ به شو چې مین خوراکي ته څه ور پېښ شوي.
ډیر زمانہ په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید. د دې نواب یو خلی لور بچی مین وو نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مین وونک ستر کاوه. له نامحرم نارینه او سره یې لید کاتن کیدل. دا په ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګرځې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته و. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سیند او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما بادارې، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایې همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړه یې سږي کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړه یې د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړه یې د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړه یې راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ماته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښې یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وونګ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د امین نوم د کوټې د ورشاته وترول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د امین نوم کوټې ته ننوته او کب نیونکي د ورشاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینموم چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینموم د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینموم ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینوونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تمکېدو نه و. زړه یې د مینوونګ ښکلایو وړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینموم چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوې وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کمقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مینموم خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ور باندې بل و، خوب او خوراکی نه و. رنگی زیر شو، ناروغ شو او آخر د بلتان لغمه و مرد. کلیوال چې لمرینی خبر شل جونګړې ته ورغلل، د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوی اخیاری بودهی زواب ورکر، دایی زده ده. ده نواب دلور خندهی زده ملاوی کرد، غنجی کرد، را طولی کرد، دخی غندی کرد، اول سینه بود را بود. یوی زوانی خزی بو بیل، لدی زده سرا اوست بکلو، دا خود ده ده که سندری غندی خکلی ده. بلی میرمنی زواب ورکر، په کار ده ده په بیړه کې یې کېږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څېره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کېښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې یې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاو را واهیړاو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینوم ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای را وړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې را کښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مینوونګ د چایو پیاله را پورته کړه چې شونډې ور وړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینون تا په کب نیون کې پورې خپل خندا ور یاد شو. لزانه سره یې وویل څومره بې رحمه وم، ما وبخه ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامن، خدای پامن. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم می د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده، نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې، خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منی سی نقیبه که رختیا شخو، ما تا پیاله منی سی نقیبه که رختیا شخو، نن پا طول مجلس که ده جانان پیاله تا تگه.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه ولا دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بېله تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو، اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په فکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی مو تر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل، هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل، برین بیادره، وقفه نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره، تاسو ته چې دا کسان راځي، دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست، معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړئ او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوزئ.
شګرې دړې وڑی شنا راشلک پستر بکی میں خوشا راشلک پستر بکی میں خوشا پستر گفتیم خوشا مست جتا دپے غلطو شا رنگ و رنا دزل میں توشا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا یہ گہے گخون کگنا راشلک پستر گفتیم خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا چتا بلتن شوگر تڑے وڑشنا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا
بھر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
نن بشپا زما د یار پکم مخاندی جلوہ گر پپ کم ہٹ پکم دکھانے تم دکان بے دخلے در آنی شرما بولے بے حسن کم ترکانی بٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراہان بے پاکان کنا پاکانی چیل دے رمسم دل چیواد دیار دل بل چیل دے رمسم دل چیواد دیار دل منزل پے سبا گور سوتوی نہ پوہے تم چھپ سادوی کبھی پت شان بش کست زہر پزروی لتا کو پے تزلت مب خوی دم قدم بے خلے دم خوی جکڑے بے چا خاور دبی سدوار دھر سے تم دھر پہ پوری یار پہ سفر دلے زب کوریم سدوار دھر سے تم دھر پہ پوریم یار پہ سفر دلے زب کوریم شان بش کست درمی پرارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری لپخار دبے کسے پارے پارے قابل بيه وجيد من